ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دې غړی کې د خپل کوربا منور شانی کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه د اخیری خبری غړی ده چې پکې تاسو ته یو شمیر کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو. خو راځي چې په سر کې د فرخندا صاحب نه د دې سات خبرونه اورو.
په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې بارانونو ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د اورګزو په ډولي سیمه کې پرون ناوخته د کویلې د کان راپریوتو په پیښه کې 15 مزدوران وژل شوي. لس ژوبله په جنیوا کې روسي سفارتي چارواکو تایید کړي چې په ماسکو کې د بشري حقونو دفتر بندېږي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداره پی ډی ایم ای وای د روانو سختو بارانونو له امله د کورونو د چتونو پریوتو په نتیجه کې ګڼ شمیر خلکو ته مرګ ژوبله اوخته. دغه اداره وای تر اوسه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د اتو کسانو د وژل کېدو او د ډیر شونه زیاتو د ژوبل کېدو راپورونه دي، خو په دې لړ کې کومه کاره او حتمي شمیره مخې ته نه ده راغلې. دوی وایي په ځینو سیمو کې واورې هم شوي دي او د ټرافیک او مواصلاتو نظام هم متاثر شوی دی. د پی ډی ایم ای کنټرول روم یو مشر یوسف ضیا په دې اړه وایي:
موږ ټول ضلع انتظامیې ته الرټ جاري کړو چې یاره تاسو چې څومره عمله د هغې چوکیانې منسوخې کړې. خو بیا چې نن لکه ماښام ماسوتن نه به دې شدت کې رورو کمی راځي او سبا پورې چې نو انشاءالله د دې بسونه نو هغه ورځې دغه شوي. او
پی ډی ایم ای وای په ځینو غریزو سیمو کې له وړاندې نه خلکو ته د ممکنه بارانونو او سیلابونو په اړه خبرداری ورکړی دی. د اورګزو ایجنسی چارواکي وایي په ډولي سیمه کې پرون ناوخته د کویلې د یو کان راپریوتو په پیښه کې 15 مزدوران وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. په سیمه کې یو چارواکي نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه وخت وشوه کله چې په کان کې شاوخوا ډیر شو مزدورانو کار کوو. د سیمې چارواکي دا هم وایي دا لانه د معلومه چې دغه درنګ د کومې چاودنې له وجې راپریوتې او که د بارانونو له وجې دغه پیښه شوې ده. په وژل شوو او ژوبلو کې د زیاترو مزدورانو تعلق د شانګلي سیمې سره دی. د جنوبي وزیرستان چارواکو د اف سی آر د اجتماعي ذمهواریو تر قانون لاندې سلوېښت کسان نیولي دي. تېره ورځ پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د دې کسانو نیونه پر ځینو قبیلو فشار اچول دي چې د دوی له سیمې د تختول شوو نهو حکومتي کارکوونکو په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرال اسلام خټک بیانن مشال ریډیو ته ویلي چې د سلیمان خیل او د دمتھڼو قبیلو سره تعلق لرونکي سلوېښت کسان نیولي دي. د زیارت په ورځ د جنوبي وزیرستان نهو حکومت متي کارکونکو چې پکې وو افسران او دوه ډرایوران شامل وو تختول شوې دي. د پیخې زمواري لا چا نه دا منلې. په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد کارکونکو اداره ای پی ای وای سبا په ټول ملک کې د ماشومانو ته د پولیو یا ګوزند ضد څاڅکو ورکولو درې ورځې مهم پیلېږي. د دغه ادارې صوبایي مرستیال ډایرکټر ډاکټر تیمور مشال ریډیو ته وایي په سوابۍ ضلعه کې د ناسمو امنیتي حالاتو له وجې به دغه مهم د روانې میاشتې په پای کې ترسره کیږي. ډاکټر تیمور وایي د سوابۍ نه علاوه د نورو ضلعو لپاره د 1500 زرو نه زیات ټیمونه جوړ کړل شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې له منځه وړل وخت ته ضرورت لري. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي پرون مشال ریډیو ته وویل په چین کې د افغان قواو په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې مهم غړي وژل شوي دي، بلخوا دغې ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي دا هم وایي اسلامي دولت وسله والې ډلې خپل فعالیت د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې هم پیل کړی دی. د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور د دې ولایت په ځینو سیمو کې د عملیاتو وروسته د داعش ډلې فعالیت تایید کړی دی. ستاسو مشال ریډیو تغوږی په جنیوا کې د روس سفارتي چارواکو تایید کړ چې په ماسکو کې د بشري حقوقو دفتر بندیږي. پرون د خالی پوره د روس ریانوستي خبري اجانس ویلی وو د روس سفارتکارو تایید کړی چې په ماسکو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنر دفتر د بندولو فیصله شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په دې اړه راپورونه په داسې وخت خپریږي چې په روس کې د بشري حقوقو د فعالانو، خپلواکو خبریالانو او ولسي مباحثو د ځپلو او مخنیوي لپاره کوششونه زیات شوي دي. د امریکا د ریپبلیکن ګوند د ولسمشرۍ امیدوار ډونلډ ټرمپ د ګوند داخلي انتخاباتو په وروستي پړاو کې سخته ماتې خوړلې. ټرمپ پرون په واشنگټن ډی سي او وایومنګ ایالت کې په لومړیو انتخاباتو کې ماتې وخوړله. په واشنگټن ډی سي کې مارکو روبیو په اسانۍ له ټرمپ نه مخکې شو. په دې ځای کې ټرمپ د 13.8% ملاتړ په خپلولو سره په دریم کتار کې راغی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په پاریس کې د فرانس، برتانی، اټلی او د جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر سره ویني. د دې لیدنې مهمه ایجنډا د شام حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې هغه نیخ په نیغه خبرې دي چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ به په جنیوا کې د مارچ په 14 نیټه پیل شي. د سعودي عرب تر ملاتړ لاندې د اپوزیشن د مذاکراتو یو لوړ پوړی کمیټه ویلي د جنیوا په خبرو کې به برخه واخلي او پر هغه انتقالي حکومت به ټینګار کوي چې ورسره ټول اختیارات وي او پکې د ولسمشر بشار الاسد او د هغه د ملګرو هیڅ رول نه وي. د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم ویلي دي چې حکومتي استازي به د مارچ په 14 جنیوا ته روان شي. او بل خبر دا چې راپورونه وایي د شمالي کوریا یو آبدوز ورک شوی دی. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکي فکر کوي چې دغه آبدوز ښایي ډوب شوی وي. دا خبرونه
د مشال ریډیو خبرونه مو واوریدل چې زموږ همکار فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په روانه غړې کې بعد غ ریپورټونه واوري. په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د تیرو څو ورځو راهیسې بارانونو یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اړولی. هلته د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل کډوال چې په دې وروستیو کې خپلې سیمې ته ستانه شوي وایي
مسجد کا دغه برنه نور ولیدل نو د ډیره غټه نقصان چې کم دی خدشالو. خلکو د خپل کورونو مرامت نو کړی او په داسې حالاتو کې چې دوه پتی وکړله نو ډایرکټ بندې بعد د الله تعالی طرفه د برونو شروع شو.
په قبایلی سیمه کې رایج افتیار قانون کې تر څه حده بدلون شوی، خو د انساني حقوقو کارکوونکي وایي قبایلی خلک دومره ځپل شوي چې د دې د ګټې پورته کولو پوه نه لري.
د پخپل غم پخپل خاورا غم خلاکه دومره ډوب شوې دي چې د اف سی آر ترمیم ته وروي خم نه دي وای بس یو ورورانه.
او سباله په ټوله خیبر پښتونخوا کې د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین شروع کیږي چې پکې ماشومانو ته د پولیو خلاف ساسکو ترڅنګ د خوراک د کمی سره مخامخ ماشومانو ته د طاقت ساسکي هم ورکول کیږي. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره پی ډی ایم وايي د روانو سختو بارانونو لوجې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د کورونو چتونو پریوتلو په نتیجه کې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبل اړولې. دوی وايي تر اوسه ورته په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د 8 کسانو د وژل کېدو او د 13 نه د زیاتو کسانو د ژوبل کېدو رپورټونه ورغلي دي، خو په دې لړ کې کومه کرا او حتمی شمېره لا هم مخې ته نه راغلي. په دې حقله تفصیل د فرهاد شنواری رپورت کې ورو.
په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د روانو بارانونو لکبل په سلګونه کورونو چتونه پریوتلي دي چې په نتیجه کې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده او د مواصلاتو او ټرافیک نظام یې هم ګډوډ کړی دی. او په اوچتو پرتو غریزو سیمو کې واورې هم ورېدلې دي او خلک یې کورونو پورې محدود کړي دي. او په زیاتره سیمو کې سرکاري سکولونو، روغتونونو او داسې نورو سیول ادارو چتونه هم څسېدلې دي او د خلکو ورځینه ژوند متاثره کړی دی. د قدرتی آفتونو د نظم صوبایي اداره پی ډی ایم ای وایي چې تیره ورځ د خیبر پختونخوا په سر ښار پیښور کې په سړکونو د ګاډو ښویېدو له وجې د ټرافیک په حادثو کې خواوشا شپږ تنه جوبل شوي دي. په مردان، تختبایی او لوندخوړ کې د کورونو چتونه راپرېوتو له وجې خواوشا لس تنه جوبل شوي دي. منصحرا او کوهستان کې درې تنه جوبل شوي دي. په ټانک کې یو دیارلس کلن هلک وژل شوی او څلور تنه جوبل شوي دي. لکې مروت کې یو تن وژل شوی او درې پکې جوبل شوي دي. او په سوات بایزی کې اووه تنه جوبل شوي دي. او په قبایلي سیمه مومندو ایجنسۍ تحصیل صافي کې یو تن وژل شوی او د خیبر ایجنسۍ په باړه کاخیلو کې د کورونو چتونو پرېوتو له وجې پنځه تنه وژل شوي او لس پکې جوبل شوي دي چې زیاتره پکې مېرمنې او ماشومان شامل دي. او ښایي دغه مرګ ژوبله زیاته وي، خو تر اوسه د لرې پرتو سیمو نه کره معلومات لا نه دي ترلاسه شوي. په پېښور کې د قدرتي آفتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای کنټرول روم انچارج یوسف ضیا مشال ریډیو ته وایي چې حکومت د هر ډول بیړني حالت لپاره خپل تیاری کړی دی.
الحمدلله ټول کړی تیاریانې دغه باران کم شدت او هغې کې لوړو کمیرا روان دي. څنګه چې مونږ ته درې څلور ورځې مخکې دا رپورټ میلو شو، هغه مونږ ټول ضلع انتظامیه ته الرټ جاري کړو چې یاره تاسو چې څومره حمله دی هغې چوکیانې منسوخې کړې. خو نن لکه ماښام ماسوتن نه به دې شدت کې ورو کمی راځي او سبا پورې چې نو انشاءالله د دې به څه نښې دی، نو هغه ورځې دغه شوي او بل ورځ چې دی نو بیا د نور چانسز ډېر دي.
همدارنګ د خیبر ایجنسۍ د باړي یو تن حمزه اپریدی وایي چې دې بارانونو یې خلک ډېر اندېښمن کړي دي.
د بوړي خلک د دغو بارانونو نه ډېر زیات پریشانه دي. دا کورونه د خلکو کچا دي او د رغورځېدو خطره یې ده. او مزید که دغه بارانونه نور ولیدل نو د ډېرې غټې نقصان چې کوم دي خدشا ده. خلکو د خپلو کورونو مرمت نه وکړی او په داسې حالاتو کې چې دو واپسي وکړله نو ډایرکټ باندې به د الله تعالی طرفه د بارونو شروع شولو او د بارون سلسله چې کومه دومره اوږده ده دلته پکې کم د لانټر والا چاتونه د هغه تقریبا چې په تدو باندې شروع دي. حکومت له خو بس خلکو دا مطالبه ده چې د غونه څه کېدلی شي او کم یو حال یې راوتلی شي چې دغه حال روبوسي.
همدارنګ په بلوچستان او د ملک په نورو برخو کې هم بارانونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د قدرتي آفتونو د نظم کمی ادارې ان ډی ایم ای خبرداری ورکړی چې د ملک په ځینې برخو کې د سیلابونو خطره موجوده ده او خلک دې د احتیاط نه کار واخلي او ځین انتظامیه دی د خلکو د تحفظ لپاره ګامونه پورته کا. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمه وایي چې د بارانونو دغه لړۍ به را روانو دوه ورځو پورې دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
هلته په اورګزو ایجنسۍ کې د کویلی کان یا درنګ د غورځېدلو له وجې د مړو شمېره پنځو ته ورسېده. د سیمې انتظامی چارواکي وایي په درنګ کې څلور مزدوران ښخ شوي چې په هغې کې دوی د دوو مړي ترلاسه کړل او د نورو دوو لپاره امدادي کارویانې جاري دي. دغه پیښه تیر ماښام د اورګزو په ډولي سیمه کې رامنځته شوې وه. تفصیل یې د تاریخ اورګزي په رپورټ کې اورو.
دا اورګزو پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د کویلې په درنګ کې د یوې حادثې له وجې د مړو شمېره پنځو ته ورسېده. د دوی په خبره په درنګ کې د پېښې وروسته څلور مزدوران بېدرکه شوي وو چې په هغې کې دوی ته د دوو نورو مزدورانو مړي میلاو شول. یو انتظامی چارواکي مشال رډیو ته وویل کم نور مزدوران په درنګ کې ښخ دي، د هغوی د درویستلو لپاره هم عملیات روان دي. دغه پېښه د هفتې ماښام شاوخوا شپږ بجې په ډولي سیمه کې هغه وخت وشوله کله چې پر مزدورانو د کویلې درنګ راوښویدو. پولیټیکل انتظامیه تر مخه د کویلې په درنګ کې د پېښې په وخت تر دېرشو پورې مزدوران موجود وو چې په دې کې نهه مزدوران داسې دي چې هغوی په حفاظت سره راویستلي دي. په دې پېښه کې لس پورې مزدوران زخمیان شوي دي چې پکې د پنځو مزدورانو حالت ښه نه وو او هغوی د ابتدایي علاج پس کوهاټ ته منتقل کړي دي. په مړو او ژبلو کې کې د زیاتره مزدورانو تعلق د سواد شنګلې سیمې سره دی او د پولیټیکل انتظامې تر مخه دغو به یو شخصي کول کمپنۍ سره کار کولو. د شخصي کمپنۍ یو مزدور نقاب خان مشال لډیو ته وایي په سیمه کې د برانونو سلسله د دوو ورځو نه روانه ده. خو دا نه ده معلومه چې د کویلې دغه درنګ د باران له وجې راپرېوتی دی او که نه په دې کې کومه چاودنه شوې ده. ډوډۍ سیمه د کوزي او رغزو په حدودو کې راځي چېرته کې یو شمېر د کویلې درنګونه دي. دلته د دې نه وړاندې هم د کویلې درنګ د رانړېدو او په درنګ کې د چاودنې له امله یو شمېر مزدورانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د جنوري میاشت په 2015 کال کې د کویلې درنګ د رانړېدو دوه پېښې شوې وې چې پکې نهه مزدوران مړه شوي وو. همدغه رنګ د ستمبر میاشت په 2016 کال کې د کویلې یو درنګ دننه چاودنه د کېدو له امله درې مزدوران مړه او دوه نور زخمیان شوي وو. مقامي خبریال صالح الدین مشال رډیو ته وایي په درنګونو کې داسې پېښې کېږي نو پکار دی چې حکومت دوی د حفاظت لپاره څه ګامونه اوچت کړي.
قانون کور کوي یا دنده کې کوم کتاداران کار کوي یا کوم دنده کې سپروایزران دي دو مکمل د تسلیم تربیت نه دی ملو شوی. دا غیر تربیت یافته دي ځکه دو طرح د حادثې پېښېږي.
پولیټیکل انتظامیه وایي د دغو پیښو په اړه تحقیقات روان دي او زیاتوي چې دوی غواړي چې په سیمه کې مزدورانو د حفاظت لپاره په روان وخت کې څه ګامونه اوچت کړي. طارق ورغزی، مشال ریډیو.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبي وزیرستان چارواکو د اف سی آر قانون د اجتماعي زمواریو د دفاع لاندې سلويخ کسان نیولي. پولیټیکل چارواکو مشال لريو ته ویلي د دې کسانو نیونه په ځنو قبیلو فشار اچول دي چې د دوی لسیمې د تختول شو نه حکومتي کارکونکو په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. تفصیل د سیلاب مسعود رپورت کې اورو.
د سویلی وزیرستان توی خلونه د کبالیانو د ترکیتی چارو د اداره د نا تشتولیو کسانو چپکشه اوو افسرون دوا درایورون شامل دی. د رخوشی کولو پا غرز حل زل لگیا روانی دی او پا داغا لڑکشه د اجتماعی سیمائیز زیمواره لڑه د توی خلص منخل کبالیانو نا علاوه د گلقچ دمتونو کبالیانو پا رهان ورغزاول شوه دا. بل طرف تا د ورننه د امنیتی فورسز دسته هان د توی خله او گلکچ سیمو تا ورننه واتلې دي چې د کومو د تک په وخت د تنایی سپین په لارې د ورننه جو په منځ کې د ګاډیو او خلکو په تګ را تګ باندې دز لګولای شوی و. په دغه بریښ چې مشال ریډیو د سویلي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرال اسلام خټک سره تماس ونیو هغه وویل چې په سیمه کې د لټون عملیات لگیا دی چې په نتیجه کښې یې تر اوسه پورې څلوېښت سلیمان خیل او دمتوڼي قبایلیون بندیون کښېنولې شوي دي. ظفرال اسلام خټک ویایي
مونږ نن سچ اپریشن کړی دی او دس کسان مو نور نیولي دي لکن سلیمان خیل او دوتن یا چا نه دی کړی راته.
یاده دې وي چې د قبایلیانو د ترقیتي چارو دغه اووه افسرون او دوه ډرایورون د شپږم په ورځ ناپېژندلو وسله والو نیولي تښتول ولی دی چې د کومو تر دا وخته پورې هیڅ اته پته نه لګي او نه لیا چا د دوی د نیولو تښتولو ذمهواري قبوله کړې ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
په قبایلي سیمو کې خلک که چېرته د پولیټیکل انتظامیې او جرګې د فیصلو نه مطمئن نه وي نو دوی خپل کیس فاټا ټریبیونل ته هم وړی شي. خو پوښتنه دا ده چې قبایلي ولس اف سی آر قانون کې د بدلون په اړه څومره معلومات لري او دغه ټریبیونل ته رسایي لري او که نه. د عمر دراز وزیر رپورټ کې حال اورو.
اف سی آر یعنی فرنټیر کرائم ریګولیشن چې په کال 1915 کې د قبایلي سیمو لپاره یو جدا عدالتي او انتظامی قانون وضع کړل شوی. د قبایلي ولس انتظامی او عدالتي معاملاتو په لړ کې زیاتره اختیارات پولیټیکل ایجنټ او جرګې مشرانو سره دي. خو ولې دغه پولیټیکل انتظامی او جرګو فیصلو نه که څوک مطمئنه نه وي نو هغه فاټا ټریبیونل ته خپل کیس وړلی شي چې دغه په درې ممبرانو مشتمل دی. فیر پیدا چې د فاټا ټریبیونل عدالتي ممبر پاتې شوی وایي چې دغلته د قبایلو مخصوص مقدمات ترسره کیږي.
اوس ورته فاټا ټریبیونل وایي د امینډمنټ نه رسو چې کوم امینډمنټ رالو ریویژنل کورټ دی مخکینی لکه یو کیسي اغلاړ شي پیتا یا پیتا اگل تا چه کیس ڈیسائیڈ شی نو بیا کمشنر تا اپیل کی گی کمشنر سر اپیل چو شی نو اپیل نا رستو بیا کم سڑی چه غواری چه رز دی خلاف لاشم نو آغا بیا در تا فاٹا ٹریبونل کی بیا ریویژن کی دا آغا آرڈر خلاف تا کمشنر دا آرڈر خلاف رائٹ آف ریویو کم دے مخ کی دانو چه کل ایف سی آر ٹریبونلو دا اس پا دی لیٹس امینڈمنٹ کی دا رائٹیم دا کو
پا ایف سی آر کانون پو حالارون کے وکیل کریم احسود نموچو پختل چه تروسا دا غا ٹریبیونل کے دا فاٹا خلکو سمرا کے سنا حل شوی او سمرا خلکو ورتا رسائی شوی دوی وویل
فاٹا ٹریبیونل سا پزراز کے سینار غلی دی دے کمیشنر دے حکم خلاف پدخت باس کے سینار دے دے ورطا پا ویٹ سے فیصلہ کری دی وزن کے سینا یہ واپس ریمانڈ کری دی ٹرائل کورٹ کا پولیٹیکل ایتا فرض کیا فیکٹس حقیقت میں ویرو مقصد چوا ہے نو فاٹا ٹریبیونل سارا دے اختیار دائی کہ آگا کے سینا واپس ریمانڈ کو پزراز کے سینا سے تین دی چانا فیصلہ کری دی اور حلق کے انصاف ورکڑا یہاں دائی امیزا خو ترویسا پر دا پویا یا قبائل تاند ملاو چوی کی نشتا باز حاکینا دا اختیار پا امنمنٹ کے ملاو چوی دی آیا میز دا دغه امنمنٹ نا چا فائدہ ہو خلی قبائل پا خپل قانون مندے ترویسا پر ندی پوی کی نشتا پا دا ریسنٹ امنمنٹ سے دا حق ہم ملاو چوی دے کی میز دا زمانت درخواست ویل کی
ڈاکٹر بیگم جان چه بنیادی انسانی حقوق او ایف سی آر قانون ماندے جوارا پوہ لاری وای چې هر ورځ د ایف سی آر قانون په مطابق د پولیټیکل انتظامی اعلان د قبایلی خلکو مقدمات فیصله کیږي خو دغه کیسونو تعداد په زرګونو کې دی
فکر خو به پوره ماته معلوم نه دی د 1995 نامه په دې باندې کار کو زه وایم چې په زرګونو خلک د دې لاندې افیکټ شوی دی په سیټل ایریا کې مهم چې داسې واقع وشي کنه نو زره پولیټیکل ته حواله کی چې کله قانون لاندې دا به ګرځي دلته خو پولیس دفاع د عدالت دفاع د مجسټریټ دفاع د دې په مخ الته حواله کی نو دینا تا اندازه و لگا و چه پده که با سمره خلق سفر شوی دی پا خپل غم پا خپل خوابرا غم خوالا که دومره دوب شوی دی چه دی دی اف سی آر ترمیم تا وروی خم ندی وی بس یو اوڑو رانا
بیگم جانوائی چه تروسا هم قبائلی خلقو تا دا پورا معلومه ندا چه اف سی آر کم کانون دی او دی که کم بدلون را غلی نو قبائلی خلقو که پا دی لڑک شعور بیدر اول پا کار دی چه ٹریبیونل چرتا او سکار لپارا دے او دغلتا دوی سنگا دخپل کیس پاڑا اپیل کولی شی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال ریڈیو دا گل دورزه 19 پروگرامونا
ستونزی او سرکار
پا پاو کم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یوانی ما بجا
مشالونا
پپاو کم دریو بجو
د سولی پلور
پپاو کم سلورو بجو
روختیا او درملنا
پا اتمنٹا دا پاسا سلورو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده ورزو یو بل رپورټا حکومت د قبایلی سیمو د بې کوره شو خلکو په خپلو سیمو کې د بیا آبادولو لپاره 14 ارب روپۍ جاری کړي او د چارواکو په وینا تر اوسه د قبایلی سیمو څه باندې 2,15,000 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړي دي خو د شمالي وزیرستان متاثرین وایي حکومت له پکار دی چې دغه عمل نور تند کړي تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله راکوي
سرکاری خبری ایجنسی اے پی پی د سفران وزارت لخوا لیکي چې وفاقي حکومت د قبایلی سیمو د بیکوره شو خلکو بیا آبادولو لپاره پر روان مالی کال کې 14 ارب روپۍ جاری کړي دي او هرې کورنۍ ته خپلو سیمو ته د تللو پر وخت 15,000 روپۍ نقد ورکړی کیږي خبری ایجنسی لیکي چې تر اوسه د قبایلی سیمو 2,15,400 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوې دي او د دې متاثره شوو کورنۍ د بیرته ستنېدو عمل به سخ کال نومبر په میاشت کې ترسره شي مالی وزیرستان سره تعلق لرونکي خلک وایي چې تقریبا یو کال وړاندې د دوی د واپسۍ عمل شروع شوی دی او تر اوسه په کم شمیر کې متاثرین خپلو سیمو ته لیږلې شوي دي حکومت لا پکار دی چې په دې عمل کې تیزی راولي د یاد ایجنسۍ د شوې تحصیل یو مشر قسمت خان وزیر وایي
بار بار عوام د متاثرین د چهره د تعداد زیات کړی شي یعنی تقریبا 500 فیملی شي موجوده چې کوم فیملی تعداد واپس کیږي ډیلی بیس باندې هغه ډېرې کمې دي نو په دې باندې کافی ټایم لګي خونه چې 2017-18 نومبر ته به مکمل نشي. که چېرته ډیلی بیس باندې د 300-500 پورې شي بیا امکان لري چې یو کال به واخلي. دا خو 13 ارب دي چې 13 کرب شي نو متاثرین ته رسي نه. رسم کې هم داسې وشول، په پیسو کې هم داسې وشول، په سلسلې کې هم داسې وشول، صحیح اقدارو ته حق نه رسي.
د ذکر ده چې د قبایلي سیمو د بېکوره شوو خلکو د بیا ودانۍ او بیرته ستنېدو لپاره نړیوال بینک پاکستان ته په تیر کال اکتوبر میاشت کې 5.5 کروڑ ډالر او چین ورته په جولای میاشت کې 1 کروڑ ډالر امداد ورکړی و. مشال ریډیو چې کله د شمالي وزیرستان نه منتخب د قامی اسمبلی غړي محمد نذیر نه تپوس وکړو چې د متاثرینو د واپسۍ عمل او د دوی د بحالۍ کارونه ولې دومره په قلاره روان دي، نو په جواب کې نوموړی وایي
په واپسۍ مرحله کې د میر سره مشوره نه ده شوې. که په دې باندې د کوم مسؤلینو سره مشوره وشي، پولیټیکل انتظامیه موجوده وي، ورسره د میر ادارې موجوده وي، چې په دې باندې میر یو داسې مشوره وکړي چې آیا اسکیم کومه علاقې په کور دي چې دا میر واپس کړي. نو پاکو دا ګیلانر دي دغه پر ورته ویلي وي چې کریا دا نر کوي خیر دی، میر په خپله کریا باندې واپس ولاړ شي. او د ریهبیلیټیشن چاره دا هوره وشي چې کله خلک واپس شي چې په خپله سترګې خپل کور وویني، په خپله سترګې روډ وویني، سپتال وویني، سکول وویني، په هغې کې بیا چاره وشي. کنه
یاد دي وي چې د روانې میاشتې په 2 نیټه جاپان حکومت په فاټا کې د بحالۍ کارون لپاره د 1.6 کروڑ ډالرو امداد اعلان کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی. د باجوړی جنسي انیت قلا بازار د 13-14 ورځو راهیسې بند دی. د سیمې ولس او کاروباري خلک وایي چې حکومتي ادارو دغه بازار بند کړی دی او دوی یې له بندیز له وجې د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. شنواز ترکزی مو په نور حال خبروي.
په دغه بازار کې د دوکانونو شمیر له 2000 زیات دی او د بندښت وجهي په دغه بازار کې د عسکري قوتونو د یو غړي د نامعلومه تنانو لخوا وژنه وه. له هغې ورځې بازار بند کړی شوی چې ولس وایي هغوی ته د سوداګانو اخیستو په لړ کې مشکل جوړ کړی.
زما بختیار نوم دی، د ګول مارکیټ څخه موبایل نن تقریبا 2-3 ورځ دی چې بازار بند دی او ډېر مشکلات دي. پیسې هغه بازار ته سړی ترانسپورټ لپاره نو خبرې پیسې هم کار بازار ته وغم تقریبا 3-4 کیلومتره لرې دی. اول ته چې لاړ چې هغې بازارنو هغه باندې په 200 روپۍ راخرڅوي.
یونس خان محمود هم دغه سیمه اوسیدونکی دی او هغه وایي چې د وړو وړو سوداګانو لپاره ښار هډ کوارټر بازار ته ځي.
د وړو تر وړو دلته 250 روپۍ باندې ده او موږ د ښار نه پات 250 باندې لته راکړي. نن زمونږ کوم چې سبزي او څه چې په کار شي نو ښار ته پسې 300 روپۍ پسې ګار اخلي. بیا بارانونه هم دي تکلیف دی، هغه پلاستیکونو پسې موږ ځو کله یوځي له یو پلاستیک موږ ته په 1200 میلاوېږي او دلته په 1500 باندې نو غټې پریشانۍ نه جوړې دي موږ ته. نو
د باجوړ ایجنسۍ د روزګاریانو د اتحادیې یو مشر لالي شاه وایي چې د یاد بازار د بیا پرانستلو لپاره عسکري او د پولیټیکل انتظامی چارواکو سره خبرې کړي.
موږ هغه څه وویل چې تاسو مطلب موږ د بازار کولاو کوي او تر اوسه پورې د ازادۍ هغه راغز نه شو ول چې خلک ډېر پریشان دي، غریبانان خلک دي، ټول ته ډېر مشکل دي. دانات کې په بازار کې څوک ګرځېدم نشي، نو یو د کرپۍ او یو عجیب خو نه کې صورت حال دی.
بلخوا پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې امکانات دي په لنډ ورځو کې د عنایت قلعه بازار بیا پرانستل شي، خو وایي چې په بازار کې به سکیورټي نور هم زیاتول شي چې ګنې کومه بده رامختنشی. شانواز ترکزی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په ټوله خیبر پښتونخوا کې ماشومان ته د پولیو ضد اساس کور کولو درې ورځنی مهم له سبا پیلېږي. په پښتونخوا کې دغه مهم په سوابۍ ضلعه کې د ناسم امنیتي حالاتو له وجې نه کیږي، خو د حفاظتي ټیکو د ادارې چارواکي وایي چې د روانې میاشتې په 3 لسیزه کې به سوابۍ کې ځان له د پولیو ضد دغه مهم وچلوي. د پېښور نه د ځلاند یوسفزی رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د ای پی آئی ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر تیمور مشال ریڈیو ته ویل چې درې ورځنی مهم کې د 550 لاکو څخه زیاتو ماشومان ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول هدف دی او د سوابیا ضلع پرته ټوله صوبه کې د پولیو ضد مهم لپاره له 1500 زیات ټیمونه ګمارلي شوي دي.
مردان نور ضلع پولیس والی
نو چونکہ نور ضلعوں کے پروگرام بھی نو التبیا داسی شیشر دی لگدا سٹیگر پروگرام
نموڑی جا تکڑا چر در وزنی مہم رستوبا پسلورم اوروز ہم زانگڑی ٹیمونا ل پولیو زد ساس کو پاتی ماشومان ہوتا زان رسوی او دازل د پولیو زد ساس کو ترسنگ ماشومان ہوتا د وٹامن اے ساس کی ہم ورکوی
ویٹامن اے کیپسول چې کوم نه حل کوم او چې اکثر ماشومان زمونږ د کلیز کو کې چې کوم نه دي کې دا نیوټریشن کمی وي د نیوټریشن کمی په وجه باندې دا ویټامن اے موږ ځکه ورکوو چې ویټامن اے هغه ویټامن دی چې دا د ماشومانو په توان کې لکه ډېر عمل دخل ساتي او چې دا ویټامن اے کمی نه وي نو بیا ویکسین هم ښه کار کوي او چې کوم ماشوم کې د ویټامن اے کمی نه وي نو ویکسین هم ډېر ښه کار نه کوي
د روان کال دوران پټول ملک د پولیو وایرس وهلی ماشومان شپک کیسونه مخې ته راغلي دي چې درې یې د خیبر پختونخوا دوه د سین او یو پولیو کیس د بلوچستان دی زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د روانې غړې د مې ته ورسېدو په پختونخوا کې د مازیګر 15:30 بجې شوې د فرخند اسد نه د خبرونو لنډ حساب وو
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې بارانونو ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده د روانو سختو بارانونو له امله په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د کورونو چتونو پرېوتو په نتیجه کې د اتو کسانو د وژل کېدو د ډیرشو نه زیاتو د ژوبل کېدو راپورونه دي د اورګزو ایجنسۍ چارواکي وایي په ډولي سیمه کې پرون ناوخته د کوېلې د یو کان راپرېوتو په پیښه کې 15 مزدوران وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي د جنوبي وزیرستان چارواکو د اف سي آر د اجتماعي ذمهواریو تر قانون لاندې سلوېښ کسان نیولي تیره ورځ پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د دې کسانو نیونه پر ځینو قبیلو فشار اچول دي چې د دوی له سیمې د تختول شوو نو حکومتي کارکوونکو په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي د پولیو مهم چارواکي وایي سبا په ټول ملک کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو درې ورځې مهم پیلېږي بلخوا په سوابۍ ضلعه کې د ناسمو امنیتي حالاتو له وجې به دغه مهم د روانې میاشتې په پای کې ترسره کیږي د ننګرهار چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې له منځه وړل به وخت اخلي چارواکي زیاتوي په چین کې د افغان قواو په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې مهم غړي وژل شوي دي بلخوا افغان چارواکي د هم وایي اسلامي دولت وسوالې ډلې خپل فعالیت د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې هم پیل کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په پیرس کې د فرانس برتانی اټلی او د جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې سره ویني د دې لیدنې مهمه ایجنډا د شام حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې خبرې پیلول دي په جنیوا کې د روس سفارتي چارواکو تایید کړی چې په مسکو کې د بشري حقونو دفتر بندیږي راپورونه وایي د شمالي کوریا یو افدوز روک شوی دی د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکي فکر کوي چې دغه افدوز ښایي ډوب شوی وي او د امریکا د ریپبلیکن ګوند د ولسمشرۍ امیدوار ډونلډ ټرمپ د ګوند داخلي انتخاباتو په وروستي پړاو کې سخته ماتې خوړلې ټرمپ پرون په واشنگټن ډي سي او وایومنګ ایالت کې په لومړنیو انتخاباتو کې ماتې وخوړه
دا وا فرخنده اسد چې تاسو ته د غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس په موکلې چې د پاکستان کورونې ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړي اسلام آباد کې زمون خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغون کړي او تاسو ته وړاندې کړي
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د اعلی کچ پلاوي سره د سعودي عربستان دوره وکړه اگر چې تر اوسه دا واضح نه ده چې څلور دیرش ملکی فوزي اتحاد کې د پاکستان کردار تر څه حد ده خو د ځینو بیانونو نه داسې اشاره ملاويږي چې پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ملګري ملکونو ته ضروری تربیت ورکولو لپاره تیار دی ورسپانه لیکي چې د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې منځني ختیځ کې کله هم څه بحران راغلی دی نو پاکستان پکې متوازی کردار لوبولی تیر کال د پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ دوره وشوي د غشان د پاکستان او ایران ترمنځ هم د اعلی کچ پلاو د تګ را تګ لړۍ جاری وه او د روان کال په لومړۍ میاشت کې هم وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف د سعودي عربستان او ایران په دوره تللی وو او دوه ملکونو لخوا د پاکستان د سالسي کردار ته د قدر پسترګه کتلی شوی وو ورسپانه لیکي چې څنګه پاکستان او هند د مذاکراتو میز ته په راوستو سره په دې سیمه کې د امن راتللو لاره هوارېدای شي نو دا دغشان ایران او سعودي عربستان ترمنځ سفارتي تعلقات به حالیدو سره خپل منځي رابطه ښه کېدې شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې مهمه خبره دا ده چې منځنۍ ختیځ او سویلي اسیا د ترهګرۍ او تاوتریخوالي نه پاکولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي، ځکه چې په داسې کولو سره به په دې سیمه کې د امن او قلارۍ لپاره لاره هوارېږي. دنیا ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې سنټ د جمعې په ورځ د ماشومانو سره کېدونکي جنسي تیری، د هغوی غلط تصویرونه اخستل او د ماشومانو قاچاق پر ضد قوانین سخت جوړولو لپاره د ترمیمي بیل منظوري ورکړې ده، کوم چې بعد پاکستان د صدر لخوا لاسلیک کېدو وروسته باقاعده د یو قانون شکل اختیار کړي. ورسپانه لیکي چې صرف سخت قوانین جوړول د ماشومانو سره کېدونکي ظلم زیاتۍ نشي ختمولی تر څو چې په دې قانون عمل درآمد کوونکي ادارې فعاله او فرض شناسه نه وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دې برائے پر ضد په معاشره کې د شعور بیدارولو ضرورت دی او دې لړکې عالمانو له پکار دي چې د خپل واز او ارشاد د لارې اورېدونکي د دې ګنا نه منی کړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه لیکي سعودي عرب پاکستان ته د مالی مرستو ورکولو اعلان کړی چې په دغه کې به زیاتره برخه د بیکوره شو خلکو او د قدرتي افتونو نه ځپل شو سیمو کې لګول کیږي. بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي چین افغانستان ته د خپلو پوځي مرستو د غزولو اعلان کړی دی. د دې دواړو لیکنو مهمه برخې له فرخنده صدا ورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه لیکي سعودي عرب پاکستان ته د 1.2 میلیارد ډالرو د ورکولو اعلان کړی دی چې دغه پیسې به په پاکستان کې په مختلفو ترقیاتي منصوبو لګول کیږي. ریاض به په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو مختلفو ادارو ته هم فنډونه ورکوي چې د پاکستان په هغو سیمو به لګول کیږي کومې چې د قدرتي افتونو نه متاثره شوي دي او د بیکوره کړل شوو سره به مرستې هم کوي. دا اعلان د وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف ریاض ته د سفر پر وخت مخې ته راغلی دی. دغه دواړه مشران سعودي عرب ته د مشترکه پوځي مرستو د لیدلو لپاره تللي دي. له دغې سره د دواړو هیوادونو اړیکې یو ځل بیا ښې شوې دي. په دې وروستیو کې په یمن کې د حوثي اغیانو خلاف په اتحادیه کې له سعودي عرب سره د شاملېدو نه په انکار د دواړو هیوادونو تعلقات د کړکېچ ښکار شوي وو. دا د پاکستان لپاره ډېره ضروري ده چې د یو داسې مرسته کوونکي هیواد لکه سعودي عرب سره ښې اړیکې ولري. بلخوا پاکستان به ایران ته هم ګوري او نشي کولی چې له خپل دغه ونډي هیواد سره اړیکې خرابې کړي. ایران هم په سیمه کې د نړیوالو بندیزونو وروسته د یو ستر اقتصادي هیواد په سیر پر مخ روان دی او پاکستان غواړي چې له ایران سره ښې اړیکې وساتي. بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي چین افغانستان ته د خپلو پوځي مرستو د غزولو اعلان کړی. دغه اعلان تیره اونۍ د چینایي ګډو عسکرو د مشر جنرال فین فنګوی له دورې پر وخت وشو. جنرال فین له ولسمشر اشرف غنی سره د لیدلو پر وخت هیله وښوده چې دوی به افغانستان سره د تراګری په مخنیوي او نورو پوځي برخو کې مرسته کوي. په دغه خبرو کې دا هم ویل شول چې چین به افغانستان ته پوځي سامانونه هم ورکوي، خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دې اړه لاسه تفصیل نه لري چې دوی ته به کوم قسم پوځي سامانونه ورکړل کیږي. خو دا ویل دوی له چین نه د سپکو وسلو، پوځي یونیفارم او نورو ضروري آلاتو غوښتنه کولی شي. ډیپلوماټ لیکي دې نه وړاندې چین له افغانستان سره اقتصادي او بشري مرستې کړي، ولې دا وارې د پوځي مرستو اعلان کړی دی. مجله لیکي چین داسې فکر کوي چې په افغانستان کې ناارامي په یو غوړ سیمه کې وسلوالو ته محفوظ ځایونه ورکولی شي او دغه وسلوال چې د ازادۍ غوښتنه کوي په چین کې تراګر بریدونه ترسره کولی شي، نو په افغانستان کې امن د دوی لپاره ډېر ضروري دی. بلخوا چین په هغو خبرو کې هم مهم رول لوبوي چې د پاکستان، امریکا، افغانستان او افغان طالبانو ترمنځ روانې دي. که څه هم د دغو خبرو د کامیابېدو په اړه اندېښنې موجودې دي، خو چین غواړي دغه مذاکرات پر مخ لاړ شي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورته افغانستان ته د هلمند ولایت د نادیالی ولسوالۍ په امنیتي کمربند بریدونو ډیر شوي، خو افغان ځواکونه وایي د وسلوالو د هر ډول بریدونو د دفاع کولو لپاره چمتووالی لري. سره له دې چې په دې کمربند بریدونه ډیر شوي دي، خو د افغان ځواکونو نقصان د پخوا په څیر نه دی. زموږ همکار د نادیالی ولسوالۍ یوې داسې سیمې ته ورغلی چې د وسلوالو جنډې دوره یې معلومیږي. محمد الیاس دایی په خپل دی رپورت کې وایي چې حتی جنگ ته په نږدې سیمو کې هم د خلکو ژوند د په معمول کې روان دی. په دې حقله تفصیل د رپورت کې اورو.
د نادالی ولسوالۍ د مرکز څخه لویدیځ ته ځو. اوس د وسلوالو سره د افغان ځواکونو د جنگ لومړۍ کرښه د دې ولسوالۍ د شنه کلي سره ده. د جنگ اوله کرښه د ولسوالۍ د مرکز څخه 5 کیلومتره فاصله نه لري، خو د ولسوالۍ په بازار او شاوخوا سیمو کې کاروبار او د خلکو ژوند عادي ښکاري. په دې ځای کې تر 50 ډېر کسان راټول شوي دي او د کلي د ملک په غوښتنه هغه سړک هواروي چې د جنگ لومړۍ کرښې ته غځېدلی دی. دوی وایي وړاندې حکومت سم نه دی جوړ کړی، نو ځکه اړ شول چې خپل په بیلچو او کلنګونو یې لږ تر لږه هوار کړي. زه د پولیسو په یوه داسې ټانک کې یم چې یو زیکویک او بل پکې 2 ملي متره توپ تړلی دی. دا یوازنی ټانک دی چې د پولیسو په خبره د وسلوالو په ضد ځینې ډېرې استفاده کوي. د نادالی امنیه کمانډان سمونمل عمر جان اکمل غواړي د دې ولسوالۍ په لویدیځ کې د امنیتي کمربند څخه لیدنه وکړي. د جنګ کرښې ته نږدې په دې سیمه کې خال ډزې هم اورېدل کېږي. خلک عادي ښکاري او په خپلو کروندو کې بوخت دي. په داسې حال کې چې د پولیسو دوه کورولاوې یو رینجر او یو ټانک زما تر څنګ د یو شمېر پولیسو په شمول ولاړ دي، ډېر هغه کسان چې د کمربند سیمې ته د غځېدلې لارې په جوړولو بوخت دي وایي ولسوالۍ ته نږدې امنیت بد نه دی، خو که چېرې لږ د ګڼ مېشتو سیمو څخه تازه راغلي وسلوال لرې سي نو دوی ته به ژوند اسانه سي.
امنیت هېڅ مشکل نه لرو سر د خلاص خو ته هم هغه اول خط وایي تقریبا 200 متره به له موږ لرې، هېڅ مشکل موږ نه لرو. حاجي صاحب ترې خدای خیر ورکړي، وایي ورېدو امنیت یې راوستی دی، امنیت برقراره ده، څلور ساعته وایي ورېدو ولسو سره ملګری ده، د سره ولس ملګری ده، دای له ولس سره ملګری ده.
کمانډان د ولسوالۍ کمانډان د خپل امن امنیت نیولی دي، جنګ یې خپل نه راته نږدې دی، مګر موږ په امنیت کې موږ بیا هم یو وسایل نه شو تاریخ نه 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 دي کړی، په دې موږ تک نه دي کړی. دا خو موږ نه کړو، موږ په هر نه لرو سره خلاص.
که څوم د کسان ته څوک پیسې نه ورکوي او دوی د سړک کاند او کفر سموي، خو داسې ښکاري چې هم خلک د جنگ سره عادت شوي دي. موږ د نادالی ولسوالۍ د شنه کلي سره د وسلوالو د جنگ اولې کرښې ته ولاړو. د نادالی ولسوالۍ امنیه کمانډان سمونمل عمر جان اکمل د جنگ په لومړیو کرښو کې د پولیسو او عامه نظم د پولیسو د آمادګیو په اړه وایي که چیرې د جنگ پر مهال اضافي مرسته ورته ورسیږي نو دا پوستې به هیڅکله هم سکوت ونه کړي.
دوه بیرغ ګوره چې ویلم هغه د بدلا کول سره هغه تلیفون تلاشي په دغه کورو کې دوی سه اخو کورو کې ګوره اتر کشي
د کمربند د هرې پوستې سره جنګرس په هم تړل شوي دي او دوی د هر نابلده کس په لیدو غاپي. پولیس وایي دوی د شپې خوشي کوي او د پولیسو سره د پیرې پر مهال د مرستې کار ترې اخلي. د نادالی ولسوالۍ امنیه کمانډان عمر جان اکمل ازادي راډیو ته وویل ښکاره ثبوت لري چې ایران او پاکستان دلته د جنګېدونکو وسلوالو سره د مرمۍ او مهماتو مرسته کوي. اکمل وویل دوی د خلکو په مرسته موجود امنیتي کمربند ساتي او ډېر ژر به د لوړ پوړو مقاماتو په غوښتنه د وسلوالو په ضد عملیات هم پیل کړي.
یو غټ لاسته راوړنه هم دا ده چې د خلکو یوازنۍ همکاري ده، د نادالی ولس، د نادالی سپین ږیري، د نادالی خلک، قومي مشران او ټولنیز شورا غړي یا رئیس دا ټول زموږ سره وژه پر وژه خلاق ولاړ دي او د دښمن په مقابل باندې مقابله کوي. ستا وو د افغان مرمۍ تر اوسه پورې پیدا شوي دي، راکټان پیدا شوي دي او دغه سلاوې خو د ایران د اوس پیدا شوي دي. ما په خپلو سترګو ثبوت لیدلی دي چې د ایران د افغان اوانونه او د هغو مرمۍ چې خپله ایران پرې لیکلی دي او د هغو راکټان.
د دې ځای پولیس د وسلوالو د بریدونو په ضد امادګۍ نیسي. د استحکام او خزو په برخه کې کافي کار شوی دی. د افغان ځواکونو موټرونه او زغروال د خلکو په منځ کې تیریږي او عام خلک د دوی د زغروالو مسیر په ځیر څاري. په دې ورځ په نادالی ولسوالۍ کې د ملي امنیت مدیریت کارکوونکو د وسلوالو هغه موټر سایکل بم هم کشف او خونسا کړ چې ماښام مهال د بازار په څنډه کې د امنیتي سرتیرو لپاره ځای په ځای شوی و. د نادالی ولسوالۍ د لوی مانده او کوفه کې څخه د افغان ځواکونو امنیتي کمربند 15 میاشتې وړاندې تر چانجیر، سید آباد، شین کلی او تریخ ناور پورې راورسېدی. د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې جګړه کې د نادالی ولسوالۍ د پولیسو په شمول د ملي اردو عوامو خلکو نږدې 100 نفره وژل شوي او تر 200 ډېر ټپیان شوي دي، خو رسمي سرچینې نه دغه شمېره تاییدوي او نه هم په دې اړه دقیق معلومات ورکوي.
وایس
اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا پښپګو بجو به د مشال خبرونه سرته ورسیږي. نو هم په دې سپو بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. راځو یو بل رپورټ ته. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر زوی شهباز تاثیر د امنیتی سرتیرو لخوا په عملیاتو کې نه دی خوشی شوی. د شهباز تاثیر د خوشی کېدو په اړه د متضاد بیانونو راتلو نه پس د دې هیواد د کورونو چارو وزیر چودری نثار علی خان یو کمیټه جوړ کړه چې کره معلومات وکړي. دغه کمیټه ویل دي چې کوم خلک په دغه ناسمو بیانونو کې ککړ دي دغه خلاف دي ګامونه پورته شي. نور تفصیل د اسرار العالم مومن نارو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي یو تحقیقاتي کمیټه په دې نتیجه رسیدلې چې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر امنیتي سرتیرو نه بلکې اغواکارو په خپل خوخه خلاص کړي. دغه کمیټه په خپل رپورت کې ویلي دي دا بل وخت مخکې خبره وی چې ویل شي د شهباز تاثیر د خوشی کولو په بدل کې اغواکارو ته پیسې اهم ورکړل شوي. دا رپورټ پر داسې وخت راغلی چې افغان طالبانو ویلي دي دوی د شهباز تاثیر په تختولو یا خوشی کولو کې هیڅ قسمه لاس نه لري. یا د تحقیقاتي کمیټې د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان سره په خپل جمع کړي رپورټ کې وړاندیز کړي چې هغه حکومتي چارواکي دې ملامت کړل شي چې د ته یې ویلي وو د پخواني گورنر زوی شهباز تاثیر د امنیتي سرتیرو لخوا په عملیاتو کې خوشی شوی وو. د کمیټې په خبره هیڅ یوې ادارې لره د شهباز تاثیر د خوشی کولو کریډیټ اخیستل نه دی پکار. شهباز تاثیر د خپل پلار سلمان تاثیر له مرګ شپږ میاشتې وروسته په کال 2011 کې وسلوالو د ټوپک په زور تختولی وو. سلمان تاثیر خپل امنیتي ساتونکي ممتاز قادری وژلی وو. سلمان تاثیر د مذهب د سپکاوي ضد قانون کې اصلاحات غوښتل. د پخواني گورنر زوی شهباز تاثیر د روانې میاشتې په اتمه نیټه د بلوچستان په کوچلاک سیمه کې امنیتي او استخباراتي چارو کوته په لاس ورغلی وو. د بلوچستان د ترګری د مخنیوي څانګې مشر اعتزاز ادا کړی وه چې شهباز تاثیر په کوچلاک سیمه کې په یو کمپاونډ چاپې دوران خوشی کړل شوی وو. د ده په خبره دغه عملیات پولیسو او استخباراتي الکارو د خفیه معلوماتو پر اساس ترسره کړي وو. د بلوچستان صوبې د پولیسو مشر هم د پاکستان د کورونو چارو وزیر ته ویلي وو چې شهباز تاثیر د پولیسو لخوا په عملیاتو کې خوشی شوی. البته د پاکستان ځینې رسنیو ویلي وو چې شهباز تاثیر په زابل ولایت کې د ازبک سغدریزه وسلوالو له قبضې څخه افغان طالبانو راخلاص کړی وو. د دا قسمه متضاد رپورټونو تر راتلو وروسته د کورونو چارو وزیر یو کمیټه جوړ کړه چې د شهباز تاثیر د خوشی کېدو په اړه کره معلومات وکړي. خو د بلوچستان حکومت ویاند انورالحق کاکړ پر دې خبره ټینګار کوي چې شهباز تاثیر د عملیاتو د لارې خوشی کړل شوی او د ده په خبره د کورونو چارو وزیر نفاق پیدا کول غواړي. کاکړ وایي شهباز تاثیر د ملیشیا ځواک د سرتیرو او استخباراتي ادارو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې راخوشي شوی. نوموړه زیاتوي دا ګناه نه ده چې د امنیتي ځواک سرتیری د دغه کار لپاره وستایل شي. د ده په خبره شهباز تاثیر د څلور نیم کالو پورې د ازبک وسلوالو په قبضه کې وو چې بیا افغان طالبانو هغه پاکستان ته واستولو.
د اسرار العالم نمو د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د لیکنې مهمې برخې واورېدلې. د سند صوبایي حکومت وای په دغه صوبه کې یې داسې 350 مدرسې معلومې کړي چې د اورپکیتو بړختار رجحان لري او پر خلاف یې د مناسب کاروي لپاره امنیتي ځواکونو ته احکامات جاري کړي شوي دي. په دې حکله د ډان ورځپاڼې د یوې لیکنې مهمې ټکی درته د یوې لنډې د مینه پساورو. ډان ورځپاڼه د سند صوبې د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو له خولې لیکي استخباراتي ادارو د 350 مدرسو په اړه رپورټونه ورکړي چې د اورپکیتوب اړخته رجحان لري. په دې کې زیاتره مدرسې په کراچۍ ښار کې دي. تیر کال په دغه راز یو رپورټ کې ویل شوی وو چې 9 مدرسې د ترهګرو ډلو سره تعلقات لري. ورځپاڼه لیکي د تیر کال د رپورټ له وجې مذهبي ګوندونو او ډلو د حکومت خلاف سخت رد عمل څرګند کړی وو. نو دا وار په دې رپورټ کې د کومو ډلو یا تنظیمونو ذکر نشته، خو بیا هم د داخله چارو وزارت وایي چې دې لړ کې پولیس او رینجر ځواک ته د کاروایی کولو امر شوی دی. البته دا نه دی ویل شوی چې د تیر کال په رپورټ باندې هم څه عملي کاروایی وشوه او کنه. ورځپاڼه د سند صوبې د کورونو چارو د وزارت په حواله لیکي چې د تیر کال اپریل میاشت پورې په دې صوبه کې څه باندې 4000 مدرسې وې، خو په تیر یو کال کې دا شمېره د 2200 نه اوښتې ده او څه باندې 6000 زده کوونکي پکې درس وایي. په دې مدرسو کې یوازې 6000 او 900 مدرسې د حکومت سره رجسټر شوې دي. دا راز ایاد وزارت ویلي چې د دې صوبې په بیلابیلو برخو کې یې 1000 او 800 نه رجسټر شوې مدرسې بندې کړې هم دي. ډان ورځپاڼې ته د کورونو چارو د وزارت چارواکو ویلي په دغه صوبه کې به یوازې هغه مدرسو ته د کار کولو اجازه ورکوي چې د حکومت نه منظوري واخلي، او کومې نارجستر شوې مدرسې چې د وړاندې نه روانې دي هغوی ته هم اطلاع ورکړل شوې چې زر تر زره د ځان د حکومت سره رجسټر کړي. چارواکي وایي د سند صوبې زیاتره مدرسې په کراچۍ ښار کې دي. دا راز په دې مدرسو کې زیات شمیر د وفاق المدارس العربیه دیوبندی مسلک سره تړاو لري. دویم نمبر زیات شمیر بیا د تنظیم المدارس اهل سنت بریلوی، او په دریم نمبر د وفاق المدارس فقه جعفریه سره تعلق لري.
د مشال ریډیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په پا پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پا پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنه
په اتمنټه د پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو واپریده. فرایډی ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په دې ورستیو کې د پنجاب پولیسو د لشکرې جنگوي ډلې مهم کسان نیولي. د یادې ډلې د بیرته رایوځای کېدو خبرونه مخې ته راغلي دي. مقاله لیکي د پنجاب پولیسو ته د امنیتي ځواکونو لخوا یو خط ترلاسه شوی چې پکې یادې ادارې ته په ځینو مدرسو د نظر ساتلو ویل شوی دی. په دې حقله تفصیل دانیس اجمل نارو.
فرایډی ټایمز ورځپاڼه لیکي تیر کال د جولای په 9مه په مظفرګړ کې د لشکرې جنگوي ډلې یو مشر ملک اسحاق او د هغه ملګري له پولیسو سره په یوه نښته کې وجل شو. مقاله لیکي د حیرانوونکي ګام ته په پنجاب کې د صوبایي حکومت لخوا د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکرې جنگوي خلاف د شروع کېدونکو کارروایو په سترګه قتل کېده. د پنجاب په حکومت تورونه دي چې د لشکرې جنگوي په اړه نرم دریس لري. ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو میاشتو کې د لشکرې جنگوي د مهمو کسانو د نیولو پرته هم په پنجاب کې د یادې ډلې د بیرته رایوځای کېدو خبرونه دي، او دا مهال دا ډله د لشکري یماما تر نامه لاندې رایوځای کیږي. د فروری په 12مه د پاکستان پوسټ ویان جنرل آسم باجوا یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د القاعده او لشکري جنگوي سره تړاو لرونکي 9 مشکوکه کسان نیولي دي چې پکې 3 کمانډانان هم شامل دي. د فروری په 13مه نیټه د لشکري جنگوي سره تعلق لرونکي 9 مشکوکه کسان چې پرې په پنجاب کې د ترهګرو بریدونو شک کېده له پولیسو سره خطکی وجل شوی دی. ورځپاڼه لیکي په پنجاب کې ترهګرۍ د مخنیوي ادارې د یو بیان تر مخه دا پیښه په شیخوپور ضلع کې د نیمې شپې پر مهال شوې وه. د فروری په 13مه د جنوبي پنجاب په ډیرا غازی خان کې بیا د پاکستان امنیتي ځواکونو د لشکري جنگوي یو لوړ پوړي مشر آصف چوټو ونیو. ورځپاڼه لیکي د پنجاب پولیسو ته د امنیتي ځواکونو د یوې ځانګړې څانګې لخوا یو پټ خط ترلاسه شوی دی چې پکې یادې ادارې ته په ځینو مدرسو د نظر ساتلو ویل شوی دی، ځکه چې پر دغو مدرسو شک کېږي چې نوو کسانو ته ترهګرۍ روزنه ورکوي. ورځپاڼه لیکي یو بل پولیس چارواکي چې په لاهور کې د پولیسو په مرکزي دفتر کې کار کوي وایي داسې مدرسې په لاهور، جنگ، ډیرا غازی خان، شیخوپور او سیالکوټ کې په ګوته کړل شوي دي، چېرته چې د لشکري جنگوي مشرتابه د خپلې ډلې د بیا جوړولو هڅې کوي. نوموړي د دغو مدرسو نومونه په ډاګه نه کړل، او د ورځپاڼې په خبره تر اوسه د یادو مدرسو په اړه کوم شواهد هم مخې ته نه دي راغلي، او نه هم د دغو مدرسو پر ضد کوم رسمي تورونه لګول شوي دي. یو پخوانی پولیس افسر ایس ایس پی محمد علي نیکو کار ویلی دی لشکری جنگوی حقیقی مسئلہ نه ده، بلکې رښتینی مسئلہ سخت دریزی او ترهګری ده. ورځپاڼه د یو کارپو ډاکټر حسن عسکری په حواله لیکي داسې راپورونه هم وو چې ملک اسحاق په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د یوې څانګې پرانستلو هڅه کول، او کېدای شي چې اوس د نوموړي د نوې تنظیم مشرتابه هم د ګیات هدف ترلاسه کولو لپاره هڅې وکړي. حسن عسکری زیاتوي خود ملک اسحاق د نوي تنظیم د مشرتابي صلاحیتونه به د نوموړي عمره مضبوط نه وي، او کېدای شي چې دا مهال اسلامي دولت وسلواله ډله به هم له دوی سره په یوځای کېدو کې زړه نازړه وي.
او د پښتو ژبې لیکوال او شاعر زیتون بانو ته سورځ وړاندې د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې د پښتو ادب د لومړۍ میرمنې یا خاتون اول اعزاز ورکړل شو. تر اوسه د زیتون بانو دیارلس کتابونه چاپ شوي. په پیښور کې زموږ همکار زلاند یوسفزی له نوملوړي سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د پښتو ادب د لومړۍ میرمنې د اعزاز په اړه څه احساسات لري.
زه خو په ډېره زیاته خوشحاله په دېمه چې الله دې وخي ایوب صابر صاحب په 1900 کې په کوټ کې ما سره یو مازیګر ماښام یار څه ورته هغه کړی وو او ظاهره خبره ده په دې کې خل د خلکو صفتونه کوي دغه کې نو ایوب صابر صاحب د خپل مضمون چې کوم په ما باندې لیکلی وو د هغې اردو کې چونکې زیاته علاقه هلته کې خل د اردو دغه کوي نو هغه و چې پښتو ادب کې خاتون اول نو دا به د دې بچو خوښه شوې وي چا چې دا قرارداد وړاندې کړو. زه خو په دې ما ته ښه نه وه پته چې څه دي که نه خو ماشوم ټول حال ودرېدو د خوشو لاسونه پړکول زه عباسي یوسفزی د اناؤنسمنټ چې کو کنه د دې بس لږ غوندې خبره ما واورېده بیا ورا مبارکه شه بل راغو مبارکه شه نو هلته ما ته پته لګېده چې دې څه وکړه که نه څه یې وویلې.
د دې نه وړاندې هم تاسو ته په پاکستان کې دغه نوم اعزازونه در پیښې لري
پرایډ اف پرفارمنس را کړی دی په اردو او پښتو لیک دواړو کې 99 کې هجرا وارد زما په خوبونه کتاب باندې دم سرکار را کړی دی او اکاډمي اف لیټرز د اسلام آباد د لیکوالو هغه غونډه چې دغه چې هغه را کړی دی.
دا چې کوم مشهور کتابونه سمو زوګانې کې زیاتره زنانو باندې تاسو لیکل کړی دی
د زنانو دا کوم څه چې ځلې کوم غنډه خو زما خپل ذاتی غږ دی. الله چې څوک پیدا کړی دي کوم مخلوق هر مخلوق دی هر خپل خلق چې کوم د خدای تعالی دغه دي د څه کار لپاره را پیدا کړی دی او الله تعالی غالباً د دې شي لپاره هغه کړی چې کوم نور خلق مې لګي نه زه خو زیات سړی لیکي زه خو خدونه لوستې نه دي هغه زما قلم ته هغه ذمہ وار کړی دا زه بس چې څو لیکم د خدای شکر ادا کوم کتابانه غوښته چې زو لیکم مو لیکل.
تاسو په داسې وخت کې د پښتو ژبې لیک شروع کو تعلیم مو کو مختلفو ځایونو کې نوکریانې وکړې چې په هغه وخت کې زنانه چې وه د هغې لپاره تعلیم او لیک لوست یو ډېر ګران و.
سکولونه نه وو مدرسې نه وې هېڅ نه وو صرف قرآن شریف وګورې حضرت نژاد د پښتو یو کتاب نیم اما هم ډېرې اوچتې ایجوکیټډ فیملي کې داسې کتابې حقیقت دی.
اوس خو ډېر حالات بدل شوي دي څه پیغام ورکول غواړی پښتنو پیغلو ته میندو ته یا پلارانو ته؟
زه د پښتنو میندو خویندو ته به زه څه ووایم زه خپله مخکې لور وم بیا ښځه شوم بیا اوس نیا یم مور یم نو زه خو ډېر څه غواړم چې وکړم د کام دپاره بچو دپاره زه څه چې زما ذهن کې چې دا ما نه خو خدای مو کراکه خو زمونږ نورې لوڼه خویندې چې دي پلاران مشران دغه شي رونه ماماګان ترونه ترګوران مالت دې ټولو سره فکري دا اوس لاړه سکول ته ځي دا به او دا داسې الانګې هغې ته هېڅ تکلیف نه هغې باندې خرڅ هغې نه کوي د کور نه مور پلار یا څه پې باندې خرڅ کوي او خدای ودا ده بس هغې مور پلار مجبور شي لکه زما مور به مجبور شو او پلار به مې مجبور شو یو ځلې درېم نه پاس ولوم یو ځلې څلورم نه پاس ولوم خو بس کیسه کې مې لیکو اوس پلارانو ته رونو ته او خپل سړو ته خپل نرانو ته که په رښتیا نرانی چې د ښځې تعلیم چې دی هغه د پوره خاندان تعلیم دی او زوی او لور ته په یو سترګه ګوري.
د زلاند یوسف سینمو د زیتون بانو مرکه اوریدله چې هغې سره خبرې کړې وې د اول لیکوالې او شاعرې میرمنې په ایوارډ ګټلو نه پس. اوس د نن ورځې د خبرونو په اخره شیبه کې یو وار بیا د فرخنده اسد نه د خبرونو لنډیز اورو.
په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې بارانونو غنو خلکو ته مرګ جوړلاړه ولیده. د روانو سختو بارانونو له امله په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د کورونو چتونو او پریوتو په نتیجه کې د اتو کسانو د وژل کېدو او د ډیر شنه د زیاتو د ژوبل کېدو راپورونه دي. د اورګزو ایجنسۍ چارواکي وایي په ډولي سیمه کې پرون ناوخته د کویلې د یو کان راپریوتو په پیښه کې 15 مزدوران وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. د جنوبي وزیرستان چارواکو د اف سي آر د اجتماعي ذمهواریو تر قانون لاندې سلوېښت کسان نیولي دي. تېره ورځ پولیټیکل مرکز چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د کسانو نیونه پر ځینو قبیلو فشار اچول دي چې د دوی له سیمو د تختول شوو نویو حکومتي کارکوونکو په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. د پولیو مهم چارواکي وایي سبا په ټول ملک کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو درې ورځنی مهم پیلېږي. بلخوا په سوابۍ ضلع کې د ناسمو امنیتي حالاتو له وجې به دغه مهم د روانې میاشتې په پای کې ترسره کیږي. د ننګرهار چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې له منځه وړل به وخت اخلي. چارواکي زیاتوي په اچین کې د افغان قواو په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې مهم غړي وژل شوي دي. بلخوا افغان چارواکي دا هم وایي اسلامي دولت وسله والې ډلې خپل فعالیت د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې هم پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن په پیرس کې د فرانس، برتانیې، اټلي او د جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر سره وویني. د دې لیدنې مهم اجنډا د شام د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې خبرې پیلول دي. په جنیوا کې د روس سفارتي چارواکو تایید کړی چې په ماسکو کې د بشري حقونو دفتر بندیږي. او د امریکا د ریپبلیکن ګوند د ولسمشرۍ امیدوار ډونالډ ټرمپ د ګوند داخلي انتخاباتو په وروستي پړاو کې سخت ماتې خوړلې.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه سرته ورسېدې. سبا سهار په 9 بجو به د سلام پښتونخوا په غږ تاسو ته بیا حاضر یو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. اوس زه منور شاه سره د خپلو همکارانو تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد اوا بهدوسی.